افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او د ازادي راډیو بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. نن پنجشنبه ده، د وریه حمل نهمه د مارچ 28مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق. له خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. تکل سبی په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما یو هیات په لاند راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ سی او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسایلو خبرې وکړي. په بشري چارو کې د یوناما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د بشري او پراختیایي ټولنې مشر اندریکا راټوټ پاکستان ته د یوناما د پلاوي د استولو خبر ورکړي. خدای نه دی ویلي چې په کومه ورځ به دغه هیات اسلام آباد ته روانېږي. ښاغلی راټوټ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د سې شنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال پر دې خبرې وکړې چې یوناما به پاکستان وهڅوي چې تر اختر وروسته افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه باسي. پاکستان د 2023 د کال له نومبر میاشتې راهیسې څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته اخراج کړي او نوي راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هم افغانان له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري. د فراه د ترافیکو ریاست په وینا د دو موټرو د ټکر په پیښه کې درې تنه مړه سوي او شپږ نور ټپیان دي. په فراه کې د ترافیکو پیښو د ادارې امیر سنگین شیرزي ازادي راډیو ته ویلي چې پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې یو سراچه ډوله موټر له یوه ټیلري موټر سره ټکر سو. د شیرزي په وینا ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول سوي. شیرزي د پیښې علت د موټر چلوونکو بې پروايي بللې ده. د فراه په ګاونډ هلمند کې تېره اونۍ په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مرسی وو او اته د شنور ټپیان سیوی وو. افغانستان میاشتې ټولنې 25 هغه ماشومان چې د سوری زړه له ناروغۍ کړي چې په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي. سرې میاشتې ټولنې په یو خبر پاڼې کې پرون ویلي چې د دغو ناروغانو لګښتې پر غاړه اخیستی. په تیر څه باندې یو نیم کال کې افغانستان میاشتې نږدې 3,000 هغه ماشومان چې د سوری زړه ناروغۍ لرله په کورنیو روغتونونو کې بستر کړي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به د سوری زړه ناروغ ماشومان اکثر د درملنې لپاره جرمني ته استول کېدل. یوی روسی رسنی خبر ورکړی چې لږ تر لږه 95 تنه د مسکو په لمن کې د جمعې ورځې د کاروکاس د کنسرت پر تالار لبرید وروسته لا هم تری تم دي. رویټرز آژانس د بازار خبری آژانس په وینا څرګندوي چې د روسیې د امنیتي ځواکونو له لوري چې کوم نوم لړ خپور شوی د هغه له مخې د دغو 95 کسانو درک نه دی معلوم. بلخوا د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په دې پیښه کې د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی. د ټپیانو شمیر 102 تنه یاد شوی او لا هم په روغتونونو کې څه باندې د 80 کسانو درملنه روانه ده. روسی څارنوالانو ویلي چې دا حمله 4 کسانو کړې ده او د پیښې له ځایه د مرمیو تر 1500 ډیر پوچکونه ترلاسه شوي دي. د دې حمله مسؤلیت داعش ته منلې ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په هوایي حملو کې 14 کسان وژل شوي او د حزب الله ډلې د وسلوالو پر راکټي حملو کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. پرونی ورځ د لبنان او اسرائیل پر پوله د تیرو څه باندې 15 میاشتو په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل شوې ده. لکه چې د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، د اسرائیل او لبنان پر پوله د دې جګړې د لا شدت په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل هوایي حملې د اسلامي ډلې په نوم د لبنان یو سنی سیاسي او ملیشا سازمان هم په نښه کړ چې د حزب الله له شیعه افراطي ډلې سره یوځای د اسرائیل خلاف جګړه کوي. ویل سوي په دې بمباری کې د حزب الله جګړه مار هم وژل سوي او د عمل غورځنګ یا حرکت العمل په نوم د یوې بلې شیعه ډلې یو ځایي قومندان هم په وژل سوو کې شامل دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې څیړونکو پرون چهارشنبه له هغې باروړونکې کښتۍ د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل چې د بالتیمور له یوه لوی پله سره ولګېده او دغه لوی پل یې ونړاوه. د اوبو په تل کې لامبو وهونکو د هغو شپږو ساختماني کارګرانو د موندلو هڅه وکړه چې ګمان کېږي مړه سوي به وي. د مریلند والي ویست مور د دې پله له نړېدو وروسته په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په بالتیمور ښار کې دغه پیښه سې شنبه سوې او له کابله یې 40 او یو شمیر موټر سیند ته ولوېدل. خو لا هم د مړو دقیق شمیر معلوم نه دی. د مریلند ایالتي پولیسو یوه مشر رونالد بالتر جونیر په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې لوبو د دوو کسانو مړی ایستل سوی دی. دغه پیښه د هغه بندر د تړل کېدو سبب سوی چې د کښتۍ چلونې د صنعت لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. د محکمې د هغه سند له مخې چې روټرز خبري اژانس پرون ترلاسه کړ، د اسپانیا عالي محکمه غواړي چې د دغه هیواد د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر په 2.5 کاله باندې محکوم کړي. شپږ څلوېښت کلن لویس روبیالیس پروسږ کال د اګست پر شلمه وروسته تر دې د اسپانیا د فوټبال لوبغاړي جینی هرموسو په شونډو ښکل کړی چې د اسپانیا لوبډلې په سیدنی کې نړیوال جم خپل کړ او د بریا جشن منزل کېدی. څارنوال مارتا دورنیتس تورن روبیالیس د جنسي تیری په تور په یوه کال او له ښکلولو وروسته د هغه د دې ادعا لپاره چې د قانون خلاف عمل یې نه دی کړی په 14 میاشتې باندې محکوموي. روبیالیس د ښکلولو تر دې پیښو وروسته له دندې ګوښه سو او ټینګار کوي چې ده د قانون خلاف هڅه نه ده کړې. خبرونه مو د سهار د 2 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د پاکستان جګړو چارواکو د 15 چینایانو له وژل کېدو وروسته ویلي چې د دې حملې غچ به اخلي. د پاکستان دفاع وزیر د ملامتۍ ګوته هغو وسلولو ته نیولې چې د ده د ادعا له مخې په افغانستان کې ځاله لري. د یوه تحلیلګر نظر مو اخیستی چې پاکستاني طالبان آیا واقعا یو خطر دی؟
د طالبان د واکمنۍ وروسته ټي ټي پي خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړي دي. طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ د حکومت تر مابین مذاکرات راتکي مخته یوشي، هغه ناکامه شوه.
یونیسف وایي افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبیعي آفتونو له خطر سره مخامخ دي.
خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 شپږ کوره دي. اته نورو کلی ته انتقال شوی کچا معمولي اقتصاد وو، هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
یو بنسټ وایي چې روان میلادي کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو په ډله کې ډیری افغانان وو. دا هم اوري چې په پاکستان کې سترې محکمې په دې اړه تحقیقات پیل کړي چې ځینو قاضیانو د پاکستان استخبارات د دې په چارو کې په مداخلې تورن کړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په خیبر پښتونخوا کې د 15 چینایانو د وژلو د عاملانو د ځپلو ژمنه په داسل کې وکړه چې د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل چې د ترهګرو ځاله افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. جزئیات په دې راپور کې.
یوه ورځ وروسته تر دې چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایانو برید وشو، د پاکستان دفاع وزیر افغانستان ته ګوته ونیوله او دا خاورې د ترهګرو سرچینه وبلله. خواجه محمد آصف پرون په ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې ولیکل چې له افغانستان سره به پر پوله امنیتي تدابیر سخت کړي چې د افغانستان له لوري پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د تیرېدو راتیرېدو په ځایونو کې ټول نړیوال اصول پلي شي. خواجه آصف همدارس د طالبانو حکومت تورن کړ چې د ترستانو له پناه ځایونو خبر دی، خو د هغوی پر ضد یې له مبارزې لاس اخیستی دی. د طالبان حکومت تر اوسه د خواجه آصف د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وکړي. پاکستان تر اوسه بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد جدي مبارزه وکړي. پاکستان د مارچ په 13 په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژلو وروسته پر خوست او پکتیکا ولایتونو بمباري وکړه. هغه وخت د طالبانو چارواکو وویل چې په دې بریدونو کې 8 ملکیان چې 15 شزي او 3 ماشومان دي وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر چې په کومه ورځ د افغانستان خاوره د ترهګرۍ سرچینه وبلله، په همدې ورځ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغی چې له هغه هیواد سره د هغوی د 15 اتباعو د وژلو لپاره خواخوږي څرګنده کړي. زرداري پرون د چین سفیر ته وویل چې د دې برید مسؤلین به ونیول شي او عدالت ته به یې راکشو. د زیاته کړه چې د پاکستان لپاره داسې پیښې د منلو نه دي او هیواد به د ترهګرو پر ضد جدي مبارزې ته ادامه ورکړي. سیشنبه د شانګلی په بشام سیمه کې پر چینایانو ځانوژونکی برید وشو چې 15 چینایان او یو پاکستانی پکې ووژل شو. د راپورونو له مخې دغو چینایانو د برېښنا په یو بند کې کار کاوه او د بند په لور د تک پر مهال برید پرې وشو. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې تر دې مخکې د اکثر بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان، داعش ډلې او یا بلوچ بیلتون غوښتونکو منلی دی. د دې لپاره چې پاکستان د خپل هیواد دننه د بریدونو مسول هغه کسان غړي چې له افغانستانه ورزي، نو اسلام آباد یو ځل بیا د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم بهیر به تر اختر وروسته پیل شي. پر دې اعلان د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو بنسټونو اعتراض کړی دی او یو شمېر افغانانو اندېښنه ښکاره کړې ده.
ومردل چې پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي. نږدې درې اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کوریلا ویلي و چې تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی ډله چې افغان طالبان یې حمایت کوي، پاکستان ته اوس په یوه جدي ګواښ بدله شوې ده. د دې تهدید په اړه مو د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیستی دی.
په دې شک نشته چې د طالبان د واکمنۍ وروسته چې جی پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړی دي. یعنی که تاسو 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ، تقریبا په یوازې انتحاري عملیاتو کې 3% دغه راغلی دی، زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسې د دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کېږي، تقریبا تر 2% پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ حکومت ترمنځ د مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازه پر فکر کوم او کوم اطلاعات ستاره ده چې طالبانو او افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودي. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان هغه سره ټول شل دي، چې یو سختار منظم سختار واقع شي، هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بازار یو نه تر بازار یو ښکاله پرې کوم سختار دا غي سره ډیر ورتوالي لري. یو نو نام نه هدا حکومت یو څه جوړ کړی په مختلف پاکستانی ایالاتونو کې. نو دا د دې بایس سوي د چی ټی ټی پی د رکی د دې توانایي ورکی چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی چې په 2000 وکی د مختلف پاکستانی ډلې سره ځای شوی او چاتري جوړ کړي ټي ټي پی تر نارملاندی. زه فکر کوم دا غینه ورسته د ټي ټي پی حمایت طالبانو او افغان طالبانو په جګړه کې ډیر زیات مهم وو. نو هغه څخه طالبان یو نو سترګې نشي پټولای او دا چې ټي ټي پی ته حمایت وس ورنه کې، زه فکر کوم جنی طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا د ټي ټي پی سره زموږ ناسواني وي. خو کچېره د ټي ټي پی سره دی مثلا حمایت نه کوي، بیا د سدلیم راپور ته کېدل چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي، چې ولې تاسو کومه کنه کوي.
د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي ول ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو پر ګواښ خبري کولې.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې سږ کال شاوخوا 180 زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نیمایي زیاتې ماشومان دي. یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې پر روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداری هم ورکړی دی. عابداس بوجمی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بې په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاو طرحې په نوم خپل نوی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 180 زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 2.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله له سختو او پرلپسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویدنې، د ځمکې ښویدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور لمخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې چې 15.3 میلیونه وګړي یعنی د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ